السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مرادی موتاسو د ازادی رادیو سحرنه خبری مجله اوریدو ترابولم. نن چهارشنبه د 1398 هجری لمریز کال د جدی شلمه نیټه ده چې د 2013 کال د جنوري له 10 سره سمون لري. د دې خبرونې په وړاندې کولو کې را سره سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر وایي د افغانستان دفاع وزارت د یو پروګرام په عملي کولو کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي. او د نړۍ په تحولاتو کې بیا روسیا شک لري چې په سوریه کې د دوی پر یوې پوځي اډه برید کې شاید امریکا لاس ولري. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپلو سولساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. یونان او د مهاجرو ادارې د سه شنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپلو سولساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال د څلور نوي آذربایجاني سرتیري په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل چې دا شمیر به 130 ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ همدارنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلو د یوې ډلې سرتیرو دورې له بشپړېدو وروسته د سه شنبه پر ورځ 70 تنه تازه دمي عسکر افغانستان ته واستول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه د ناټو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړې چې له خپلو غړو او متحدانو افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت لپاره د سرتیرو پاړه کړې وه. څو میاشتې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویل چې هیواد به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبه پر ورځ له اروپایي ټولنې وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم ځای کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپایي ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډېره د سوریې دي، له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپایي هیوادونو کې منل شوي دي. دا شمېره له هغو 160,000 کډوالو کمه ده چې د دې پروګرام په پیل کې پرې موافقه شوې وه. افغانان له سوریې وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله جوړوي، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې لا شامل نه دي. افغان ایډ په نوم یو مرستندویه ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالدارۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د والي وینات الله خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې دا یو 3 کلنه پروژه ده. ښاغلي خوګانی زیاته کړه،
د کال لپاره یو اشاریه 2 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. غواړي چې دغه بودیجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همدارنګه حرفوي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
خاغلی خوګیانی ویل د افغان ایډ مؤسسې چارواکو د سه شنبه پر ورځ د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سره د دې پروژې د پیل او عملي کېدو په اړه په جزئیاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د سه شنبه په ورځ 2 ساعته له هغې وروسته چې نواب ثناءالله خان زهري استعفا وکړه، چارواکو ویل چې په کوټه کې ایالتي اسمبلۍ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وشل شول. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د زهري وین جان اڅکزي پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي ځکه استعفا وړاندې کړې چې بلوچستان کې روانه بې ثباتی پای ته ورسیږي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزیر د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. د پنټاګون ویان ایډریان رانکین ګالوی د سه شنبه پر ورځ ویل هر هغه اشاره چې د روسیې پر هوایي پوځي اډه برید کې د امریکا او یا د ائتلافي ځواکونو د رول یادونه کوي بې اساسه او کاملا بې مسؤلیته ده. پنټاګون د سلهغې عکس العمل ښیي چې د روسیې دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او د حمیم یم هوایي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانې د پاسه ګرځېده. د روسیې دفاع د وزارت تر دې مخکې یو ورځ مخکې ویلي چې د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوې دي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشت پر شپاړسمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره ویني. سپینه ماڼۍ پرون ویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د سیمه ایز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسئلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسئلو او چیلنجونو په باب هم په خپلو کې وغږیږي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیرغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د اساسي قانون د څوارلسمې کلیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دا ومنله چې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته هم په دې خبري مجله کې کتنه کوو او د مشرانو جرګې بیا پرون د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه څرګنده کوو. له حکومت یې وغوښتل چې په دې تړاو د ایران سفیر اظهار کړي.
خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرایه رئیس ته د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا ده چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي.
روسیا شک څرګندوي چې په سوریه کې د دې هیواد پر پوځي اډه خای امریکا په برید کې خای امریکا لاس لري. امریکا بیا دا ادعا او شک رد کړی دی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
داس خبره ده چې زه دغه دفتر ته راغلی یم یو ولس نیمو بجو کې اتسکم دولس بجې چلته وایم یاره امر نشته. څه خبره ده چې نشته سلګونی څنډه ورته ونیسي قبلې او سړی نه قبلې.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. یو تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا د دفاع د وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر یا سیګار په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیونه ډالر ضایع کړي او یې په بې ثباتۍ په بیسوباده او کم دوامه پروژو لګولې دي. د سیګار د رپورت جزئیات له اجمل انسخورو.
د کاروبار او سبا د عملیاتو ماموریت په نوم دا پروګرام د 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر مخ بیول کېده چې هدف یې په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره هممهاله اقتصادي او انکشافي وده و چې د امریکا کانګرس ورته 320 میلیونه ډالر منلي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو دفتر په یو تازه څېړنې کې ویلي له دې پیسو څخه 615 میلیونه ډالر په داسې پروژو لګول شوي چې ډېرې یې د امنیتي اندېښنو خرابو طرحو او نورو ستونزو له کبله نیمګړې پاتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا د دفاع وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د پروګرام په اړه څېړنه کې دا هم موندلې چې د دې پروګرام لپاره د لګول شوو پیسو نمایي یعنی 395 میلیونه ډالر په مستقیمه توګه په پراختیایي پروژو نه دي لګول شوي بلکې په غیر مستقیمو او د ملاتړ په چارو لګول شوي. سیګار په خپل رپورت کې زیاته کړې چې د دې څلور کلن پروګرام په ترڅ کې د هغو 314 میلیون ډالرو څخه چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر قراردادونو لګیدلي، یوازې 22% چې 70 میلیون ډالر کېږي پر داسې پروژو لګول شوي چې په بشپړه توګه پر معیارونو برابرې او سپارنې ته چمتو وي، خو پاتې څه باندې 246 میلیون ډالر چې په مستقیمه توګه د لګول شوو پیسو په 70% برخه جوړوي پر داسې پروژو لګیدلي چې یا نیمګړې او یا هم په بشپړه توګه کارولو ته چمتو نه وي. سیګار زیاتوي د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت په نوم د دې پروګرام نهایت یا قراردادونو څخه یې 43 څېړلې ورته څرګنده شوې چې د دې قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره ډېر کم رقابت شوی. همدارنګه له 43 څېړل شوو قراردادونو څخه د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت و قراردادونه هغه شرکتونو ته ورکړل شوي چې د امریکا د دفاع د وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت د همدې پروګرام پخواني کارکوونکي مشران وو. همدارنګه د څېړنې په وینا د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې غیر واقعي تمې شوي او په افغانستان کې د سیاست، کلتور، اقلیم او امنیت په شمول شرایط د پروژو په عملي کولو کې په سمه توګه په پام کې نه دي نیولي. سیګار په رپورت کې زیاتوي په افغانستان کې د کاروبار او ثبات د پروګرام چلوونکو سره لدی چې د دې پروګرام د پای ته رسیدو پر مهال ډېرې پروژې نیمګړې پاتې وي. کانګرس ته ویلي چې پروژې بشپړې دي او په دې توګه له دوی پاتې شوې نیمګړې پروژې په افغانستان کې د بیا رغونې نورو ادارو ته هم ونه سپارل شوې چې بالاخره تکمیل شي. دا دې پروګرام په اړه د سیګار روسي رپورت د یو شمېر افغانانو هغه انتقادونه تاییدوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرستې څه کورنۍ او څه هم بهرنیو ادارو ځای کړي او د افغانستان لپاره یې په عملي ډګر کې ډېره کمه برخه لګول شوې ده.
تاجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د اساسي قانون د 14مې کالیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دا ومنله چې ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. ښاغلي دانش د سه شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14مې کالیزې په لمانځغونډه کې خبرې کولې او د ادعا یې رد کړه چې ګواکې اساسي قانون تحریف شوی دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې له اساسي قانون سرغړونه نه پلي کول او د ملي وحدت حکومت سیاسي موافقه په هیڅ صورت اساسي قانون ته د بې احترامي په معنا نه ده. ښاغلي دانش چې د سه شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې په نمانځغونډه کې خبرې کولې ومنله چې اساسي قانون څخه په ځینو مواردو کې سرغړونه سوې ده، خو د ده په وینا دومره هم نه چې په اړه یې څرګندونې کېږي. هغه وایي په ځینو مواردو کې اساسي قانون څخه سرغړونه سوې ده او یا هم ورته پام نه دی سوی چې موږ یې باید ومنو او په خپلې خطا او تېروتنې اعتراف وکړو. موږ باید سرغړونکی او یا سرغړونکي وغږ د چې دا به یو مناسب او خو اقدامي خود هم باید ومنو چې لدې موارد ور اخوا په تیر څوار لوسکلونه کې په صلاح او داسې موارد شته چې پکې د اساسي قانون ارزښتونه او احکام پلي سوي دي. د افغانستان اساسي قانون چې 12 فصله او 103 په تماده لري په 1902 مرسکال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شوی. خاغلی دانش د څرګندونې داسې محل کړي چې له دې یو ورځ مخکې د پژواک خبری اژانس او د حقوقپوهانو ټولنې په یو غونډه کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اساسي قانون له 94 مادو سرغړونه سوې ده او بیا هم په سمه توګه پلي سوې نه دي. د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي دي چې په هرو لسو کسانو کې یوازې شپږ د اساسي قانون په اړه معلومات لري. خو ښاغلی دانش په داسې حال کې چې د دا ډول څېړنو هرکلی کبی خوایي چې په ځینو مواردو کې اساسي قانون د سرغړونې په اړه مبالغه کیږي. بلوري ته د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی وایي چې په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو نه ترسره کېدل هم د اساسي قانون له درې اتیمې مادې سرغړونه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دې غونډې ته په وینا کې وویل چې یو شمېر چارواکي او ادارې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون سرغړونه کړي او په دې توګه دغه قانون ته نه درناوی دود کړی.
متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه د بنسټونو او مسؤلینو له لورې اساسي قانون ته نه پام او له قانونه سرغړونه په عامه ذهنیتونو کې اساسي قانون ته د بې احترامي ترویج زیات کړی. د قانون پلي کېدو ته کم اهمیت ورکول زموږ خلک په سردرګو بومی کې اچولی دي. د انتقادونو داسې محل مطرح کیږي چې څومره وړاندې ځینو کړیو په حکومت کې شته ستونزو ته په پام سره په اساسي قانون کې د تعدیل او د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې وه. ښاغلی دانش په اساسي قانون کې د ځینو نیمګړتیاو په منلو سره وایي چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه پروسیجر موجود دی او له وخت نه مخکې د لوی جرګې رابلل او د لنډمهالې حکومت رامنځته کول به د کودتا په معنا وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اورئ. و بجې 15 دقیقې پام وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته چې سید افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد شبر د نړۍ مطبوعات بوستی دي.
نیویارک ټایمز خبرونه د افغانستان د جګړې لپاره د واشنگتن له لوري پاکستان ته د مرستو د ځنډېدو مسله څېړلې ده. یو شمېر راپورونه وایي چې د دې مرستو اندازه $2 میلیارد ته رسیږي او امریکایي چارواکي وایي تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ورنکړي چې په خپله خاوره کې د حقانی شبکه او افغان طالبان نوي ځپلي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکي مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې د احساساتو له مخې دا خبره سمه ښکاري چې هغه هیواد باید سزا وویني چې په تېرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دښمنانو سره مرسته کړې ده. خو د ورځپاڼې په باور باید په دې پوه شو چې پاکستان تر هغه ځواکمن دی چې تصور یې کوو. ورځپاڼه د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلي سیمې او غرونه دي او په ختیځ کې هوارې دشتې چې له دې موقعیت څخه په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیانو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې لولو چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان پوځ او د استخباراتو ادارې په پټه د هند د مخالفانو او د افغانانو د مخالفانو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي او لیکي چې واشنگتن ورته تسهیلات له ایران او نورو نشي ترلاسه کولی. وی بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغانستان د نشه یي موادو مسله په خپله تازه ګڼه کې څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د بریتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورځپاڼې لیکي وروسته له 1400 کلونو او $1 تریلیون لګښته لا هم د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسېدلې، خو د لویدیځ مداخله د دې باعث شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو په یو مخکښ تولیدونکي هیواد بدل شي. ګارډین وړاندې لیکي چې څرنګه دغه هیواد له مخدر موادو خلاصېدلی شي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د کرهنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولی شي. دغه بزګران چې کوکنار کوي په دې ډول به عواید ترلاسه کړي او مخ پترې وګرځوي. ګارډین د خپرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي که چیرته نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د ودې له لارې د کوکنارو غم وخوري، دغه هیواد به د مخدر موادو له تولیده پاک شي او د شخړو کچه به هم له دې سره په افغانستان کې راښکته شي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه وښوده او له حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې په دې تړاو دی په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د سه شنبې پر سپدې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د فاطمیون په نوم د لښکر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وشل شوی دی. افغان حکومت بیا د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې ورو.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وشل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجرانو په سوې استفاده سره د هغوی مجبوریت نه اوی لیږي سوریې او عراق ته، بل خصوص سوریې ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي. پریس کانفرنس ورته چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي. زموږ د مجلس ته ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرایه رئیس ته د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا چې د ایران سفیر روغ وړي خپل احتجاج ورته وای ترڅو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګری په دې اړه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلی مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لښکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقي بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرایه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیالوی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو له لوري برمته شوی دی. سرور دانش چې د سې شمې په ورځې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کالیزه کې وینا کوله ویل چې ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته په تمه دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وی له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسېدلي او وخت یې رسېدلی چې ولسمشر یې د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله وویل دغه ملي او مهم پروګرام د ځینو قومي توندلارو له لوري برمته شوی. هغه وایي په داس حال کې چې ټول ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکي تذکرو ویش ته په تمه دي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي توندلارو لخوا برمته انیول شوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلي دي او اخیرا رسیدلي ده چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. فضل الهدی مسلم یار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نظم غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرایه رئیس نه دا چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو وه د حکومت وه دلته راغله قانوني او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره د توزیع امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیا په دې وروستیو کې د سوریې په لویدیځ کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډه د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې د امریکا پر ښکېلتیا شک څرګند کړی دی. بلخوا د سوریې پوځ ویلي چې اسرائیل د سه شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د دوی پر پوځي اهدافو له مځکې او هوا توغندي ویشتي چې یوازې مادي زیان یې اړولی دی. اجمل ان پر ریپورټ لري.
د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او دغلته د دوی هوایي اډې ته نږدې د امریکا یوه استخباراتي الوتکه د مدیترانې د اوبو د پاسه الوته. د روسیې د دفاع د وزارت اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې دې وزارت وویل د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و دا بې پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې او شپږ نورې اړ کړي چې له تلفاتو او زیان اړولو پرته پر مځکه ښکته شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سوریې د بشري حقوقو د څار د برتانیې میشتې ډلې په حواله وایي چې پر دې روسي هوایي اډې د سختریزو وسلوالو هغه ډلې برید کړې چې د سوریې په لازقیه ولایت کې فعاله ده او د روسیې د هوایي پوځي اډه هم په همدې ولایت کې ده. له هغې راوروسته چې مسکو په 2015 کال کې په روسیه کې هوایي عملیات پیل کړي په دې هیواد کې څلوېښت تنه روسي پوځي پرسونل وژل شوي. بلخوا د سوریې پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو د شنبې د ورځې په پیل کې د سوریې په خاوره کې پایتخت دمشق ته نږدې د هوا او مځکې له لارې بریدونه کړي او ځینې پوځي اهداف زیانمن کړي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون د سوریې د پوځ په حواله ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواک یوه اسرائیلي جنګي الوتکه نسکوره کړي خو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې پوځ همدارنګه ویلي چې د اسرائیلو جټ الوتکو د دمشق په 15 کیلومتره کې د قطایفه په سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د لبنان له هوایي قلمرو څخه توغندي ویشتي او زیاته کړې چې وروسته یې د ګولان له لوړو راکټونو توغولي چې په وینا یې د سوریې دفاعي ځواک دا ټول توغندي تر لګېدو مخکې په هوا کې شنډ کړي. د سوریې د پوځ قمندانۍ همدارنګه زیاته کړې چې اسرائیلو له خپلې خاورې هم څلور توغندي پرې ویشتي چې یو شنډ کړای شوی او درې نورې پوځي اهدافو ته نږدې لګېدلې چې مادي زیانونه یې اړولي. د اسرائیلو د پوز ویاندې د سوریې د دې د اپاړه له تفسیرې ډډه کړې. تر دې مخکې اسرائیلو وخت په وخت ویلي اجازه به ورنکړي چې ایران د سوریې په خاوره کې اډې جوړې کړي او یا د سوریې له خاورې په ګټه د لبنان حزب الله ملیشو ته درنې وسلې انتقال کړي. دا مهال حزب الله ملیشي چې ایران ملاتړ کوي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبریالانو ته وویل موږ له اوږدې مودې راهیسې دا پالیسي لرو چې د سوریې له خاورې حزب الله ته د درنو وسلو د انتقال مخه ونیسو. دا پالیسي نه ده بدله شوې او کارتیا شي موږ یې لپاره اقدامات کوو.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو سوله ساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوي آذربایجاني سرتیري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبې په ورځ له اروپایي ټولنې وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. افغان ایډ په نوم یو مرستندوی ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 مېرمنو ته د کرنې مالداری او حرفوي زده کړو په برخه کې کاري زمینې برابرې کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د پوزیشن د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتل یې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. پنټاګان وایي پنټاګان د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14 په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره ویني. د خبرونه په پاده برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نور جای کله دوه کس سره چې دوه رقم چلان کیږي د تاسو په نظر ولې دسی کیږي؟
ما رنګ بابر چې چیرته وي نه غته به خې کی خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډي برابر شو شې برابر غته بلاس نه مولاړي. اگر کاغه لری لازر منل ساغه کډمی هم شو شې برابر ورته لاس نه مولاني بولاړي. کما کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی ار سره سره مکمل خو سر لګیم دوی کښو گیر کی څه خبره ده؟ او دا چې خل دې شغلار ته نکړی هغه په دې کړکی باندې خېزي
د تاسو رسام وضعیت ونیسي څرخه مفصل عمل خې
یعنی د سیما عمل را سره ونیسي په دغه سترګو کې چې ما د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی ور باندې بس
تر اوسه پورې د سیوی چې او د سترګو لار سي کار لپاره دی ټوله ورځ تیر سي او کار دیم خلاص نسی اته دینه نه پرینګ دی
د خبره د چزو د دفتر تر غلې ما یو ولسنی مو بجو کې اتسکم 12 بجې شالته وای یاره امر نشته څه خبره ده نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دی ورکړي ما صدق خپل خرشه دی ورکړي درنه چې زما خص ورس ولې د شپې مانی کوی خود دست خبر ده چنان سبا ده اصول ده قانون نشته پا افغانستان که خلاص ده
فکر نکه چه پدی که تاسی ملاماتی باید پیسی ور نکه
پیسی چور نکو خو بیا مال تا پیو پکا بانی ولا دیدن
خوب درگه خیر سبا راست بیارد
بیا چنازی دست دست دقل تا دیمونگا دستی معمولی کار بنده معمولی او سالی تا که سبا دل تا ارتوه درگی او خواب پادر نالت لرگای در سرائی که دست تا ارتوه درگی چه مات خواد رو را چه خبر ده چه وای ناده و حالا این نسی که دست ارتوه شما رو را خیر ده پروانه که یولا راوخی و چه راوخی اگه پیسی بدی ماخی ولا کاغلار در بوخی
نو تاس ده پیسی ترقم برابروه چه بیا پا دفترو که رشوات مرکوه خپل لگفتونم کوه
زر زر روپی پینز پینز سو روپی صدر توانی چه زوی بیا شاپری خرسی یا با مزدوری کهی آقا پیسی گی راخلی یا دی مزدوری پیسی راخلی آقا ایچ کاربان دی تسکیره نیه مسخال آقا منو زیاد مجبور برو مکرب چه پیسی ورکی
چه فکر که ایدی دقی جنجالو مخواب چه رقم منی ولسی
ایدی جنجال مخواب پاک خدای بونیسی آقا لوی خدای دی بونیسی چی آتوت بخیر
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ.